بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه خګومینوالو حامد سیماب سره د نور انډی ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1402 هجری لمریز کال د ورید میاشتې ومه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا 15مې او د 2023 میلادي کال د مارچ لا 28مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د طالبانو ډلې د چارواکو په ضد د بندیزونو د ختمولو د غوښتنې په اړه ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو او ورپسې هم د نوروز د نیکمرغه شپو ورځو په مناسبت د نن ورځې مطلب اورېدلی شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم په تېرې اونۍ کې د ایران د ځینو بدلونونو په اړه د ایران هنداره نومي اونیز پروګرام دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران بهرنی سیاست له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې په انډولیز نظر مشتمل دی. د افغانستان په کابل کې ځانمرګي برید بیا یو شمیر طالبانو په شمول لسګونو کسانو وینه وبهوله. د خواف هیرات ریل پټلې د ایران او افغانستان لپاره یو حیاتي پروژه ده. او د روسي خارجه وزیر وایي امریکا د درستو سرو کرخو تیر شوې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هیواد مدیرانو په عمومي ناسته کې د خبرې ته په اشاره سره چې بهرنی سیاست له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې په متوازن نظر مشتمل دی وویل. له ټولو هیوادونو سره انډولیز تعامل لرو خو هیڅکله مو د هیواد مسلو ته د څو هیوادونو په ورین او تریخ تندي سره غوټه نه ده ورکړې. او نن سبا هر هغه هیواد چې وغواړي له اسلامي ایران سره تعامل ولرل شي زمینه یې برابره ده. د اسلام ایران ولسمشر هم دار از ویل په نوی کال کې هم هغه شان چې د اسلامي انقلاب موزم لار خو ټینګار کړی دی د یوې نوی روحیې او بدلون رامنځته کوونکې نظر ته اړتیا لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ هنر کار کول او کوشش دی. هنر د خلکو لپاره د دندې ترسره کول دي. هغه هم دار از ویل هنر د خلکو لپاره د دندې ترسره کول دي. څوک چې نن سبا په حکومت او یا مجلس کې دي او د وزارت یا مسولیت او یا ولایتي مسولیت منلې دي ټول باید مرسته وکړي چې په خپل کار کې بریالي شي. نظر باید غوټه پرانستون کی او د کار کول سم وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکومت مدیرانو په عمومي ناسته کې له مرکزي بانک د بانکونو د زیاتو پیسو د اخیستو د دریدا او د هغو شرکتونو له مدیرانو سره د پریکنده چلند په باب ځینې مهم سپارښتنې مطرح کړې چې اخیستل شوي آثار بیرته ونه ګرځوي. د اسلام ایران ولسمشر هم دا راز نن په تهران کې په دغې غونډ کې ویل د اوسنۍ دنیا ستر قدرتونه نه وایي چې په افریقا کې غواړو غلا وکړو، بلکې دوی وایي غواړو خدمت وکړو. خو د دوی نظر یو مادي نظر دی. رسمن اعلان کوي چې هر چرته چې د مونږ په ګټه وي هلته حاضری. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز په دوام کې ویل په مشهد مقدس کې د اسلامي انقلاب منظم لارښود رهبر د وینا چورلیز هم د بدلون یو موضوع. د ایران د متوازن بهرنی سیاست او غوره ډیپلوماسۍ په سم لار روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې په نوی لمریز کال کې په مختلفو هیوادونو کې له خارجه وزیرانو سره خپلو ټلیفوني مشورو ته په اشاره سره لیکلي دي. په وروستیو شپو ورځو کې د آسټریا، آسټریلیا، عمان، قطر، کویت، ترکیې، امارات، سویس، پاکستان، ملایشیا، عربستان، لیبیا او سوریه له خارجه وزیرانو سره مشورې او د نظر تبادله شوې ده. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ. حسین امیر عبداللهیان هم داراز د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د کتنې او خبرو اترو په خاطر مسکو ته د خپل راتلونکي سفر خبره هم کړې ده. د ایران د خارجه وزیر هم داراز د سیمه ییزو نړیوالو بدلونونو او د دوه اړخیزو مناسباتو په باب له ځینو نورو همڅنګو سره هم خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې د ایران خارجه وزیر د سعودي عربستان له خارجه وزیر سره دوه ځله ټلیفوني خبرې او مشورې کړې دي او په روژې میاشت کې د خپل منځي ګډې ناستې په باب هم ورسره مشوره او د نظر تبادله کړې. ټاکل شوې ده د ایران خارجه وزیر د مارچ په 9 نیټه د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو کتو لپاره ماسکو ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت له سرپرست سره په کابل کې ولیدل. زموږ خبریال راپور راکړ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو کډوالو د چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د ایران له سفیر حسن کاظمی کومی سره په کابل کې ولیدل. خغلی حقانی د ایران له سفیر څخه مننه وکړه او له هغه څخه غوښت کړي چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره ښه رویه ولري او په مختلفو پیښو کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو د زر لیږد په تړاو د ملګرتیا وکړي. په دغې کتنې کې محمد ارسلا خروټی د مهاجرینو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د ایران له سفیر وغوښتل چې کومې هوکړې په تیرو ناستو کې د افغان کډوالو په اړه شوي دي هغه عملي کړي. د ایران سفیر حسن کاظمی کومی وویل ایران له افغانستان کډوالو سره ښې اړیکې لري او تل په دې هڅه کې دي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا هم نږدې شي. تر دې یوې اونۍ وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی کومی او ملي پلاوی سره کتلی او د افغانستان د وروستیو لاسته راوړنو سوداګریزو اقتصادي وضعیت او سیاسي پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د هرات ولی په دغه ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سر کنسول سره په کتنه کې د خواب هرات ریل پټلۍ د ایران او افغانستان د دواړو هیوادونو او ملتونو لپاره یوه حیاتي پروژه وبلله. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان د هرات ولی نور احمد اسلام جار په هرات کې د ایران له سر کنسول محمد صدیقی فرد سره په کتنه کې د خواب هرات د ریل پټلۍ د جوړولو لپاره د ایران د هلو ځلو په ستایلو سره وویل د دغې لارې په بشپړتیا سره به د دواړو هیوادونو تجارتي ملګرتیاوې تر پام وړ پورې وده وکړي. د هرات ولی همداراز د افغانستان له ولس سره د اسلامي ایران د مرستو او ملاتړونو په تېره بیا د خواب هرات د ریل پټلۍ او اقتصادي پروژو د بشپړولو په قدرونې سره دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه حیاتي پروژه وبلله او د دغې پروژې د لا زر افتتاح کولو په ضرورت یې ټینګار وکړ. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول هم په دغې کتنې کې د خواب هرات د ریل پټلۍ د پروژې د بشپړتیا په بهیر کې د چټکتیا او د دواړو هیوادونو په اقتصادي او تجارتي مبادلاتو کې د اهمیت په ضرورت ټینګار وکړ. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته نن غرمه وروسته د جانمرګي برید له امله شپږ کسان وژل شوي او دولس نور هم ټپیان شوي دي. د کابل ولایت د پولیسو ویاندوی خالد زدران نن ویلي دي له غرمې وروسته د کابل ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ باندې ته څیرمه یو جانمرګي بریدګر مخې ته تر رسیدو وړاندې د دوی د ځواکونو لخوا په نښه شوی چې له امله په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو چاودنه کړي. خالد زرداران دغه راز وویل د دغه پیښې له امله شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي او د درې طالب عسکرو په شمول یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخې ته له چاودنې دوی ته تر اوسه د یوه ماشوم په شمول دولس ټپیان وروړل شوي دي او دوه ټپیان دوی ته له رسیدو مخکې وژل شوي دي. په سیمې کې ځینې سرچینو د نامې د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید د طالبانو په چیک پوینټ شوی او له امله یې د دوی ګڼ شمېر نظامیانو ته مرګ ژوبلې اوښتی دي. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت وایي تر اوسه پورې څوارلسو هیوادونو ته خپل سیاسي نمایندګان لیږلي دي او هڅه کوي د افغانستان د نورو سفارتونو مسؤلیتونه هم په کنټرول کې راولي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې خبرې په کولو سره چې دغه حکومت د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیې، چین، قزاقستان په شمول څوارلسو هیوادونو ته د خپلو ډیپلوماټانو لیږدولی دي وویل هڅه کوو د افغانستان د نورو سفارتونو مسؤلیتونه هم په خپل لاس کې واخلو. په عین حال کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت ویلي دي د حکومت یوه پلاوی د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د افغانستان د کنسولګرۍ کتنه کړې ده. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر محمد ظاهر اخبار چې د پخوانی حکومت لخوا له ګمارل شوی و وایي د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د افغانستان د کنسولګرۍ په چارو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه لویدیځي هغه مدعی شوی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د تاجکستان د نوي حکومت دریز شفاف او له ابهامه لرې دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت استخباراتي ادارې د دغه هیواد په شمال کې په بلخ ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې د دوهم لمبر کس د هلاکت خبر ورکړی. داعش په افغانستان کې تر ټولو فعاله مهمه ترهګرې ډله او په دغه هیواد کې دا تر ټولو مرګونو ترهګرو حملو اصلي عامل ده. د دغه ترهګرې ډلې د ځپلو په باب د طالبانو له ادعا سره سره البته په افغانستان کې د دغې تکفیري ترهګرې ډلې حملې هم هغه سان روانې دي. زموږ خبریال راپور راکړ په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت استخباراتي ادارې بیګا په یوې خبرتیا کې ویلي دي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواک په وروستیو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د دوهم لمبر کس مولوي ضیاءالدین په شمول د دغې ډلې درې مهم پیژندل شوي مسؤولان هم هلاک شوي دي. او د سوریې خارجه وزیر د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو بیګاد روسیا څلورش ټلویزیونی چینل سره په خصوصي مرکې کې وویل امریکا د خپل باو د اثبات لپاره له ټولو سرو کرښو یعنی له ټولو ډیپلوماټیکو او اخلاقی اصول او مقرراتو تیره شوې ده. داود دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردون کوس هم د افغانستان د طالبانو ډلې د چرواکو په ضد د بندیز د ختمولو د غوښتنې په اړه تبصره دراورو. د افغانستان د طالبانو حکومت و هندوی زبی الله مجاهد ملګرو ملتو امریکا په تور لیست کې د دغه ډلې د غړو نامې لا کابو شلو تر 15 کسان اعلان کړي او ویلي دي په دغه کسانو کې ځینې وفات شوي دي او له هغو کې لږ کسان د طالبانو په فعالیتونو کې مشارکت لري. د افغانستان طالبانو موقته حکومت پر ملګرو ملتو غړې دغه ډلې د چارواکو نامې دي له تور لیست وباسي. زبی الله مجاهد د دبونو ایمالیدا او سرزوری بی نتیجې بللی او بی له دې چې په مستقیم ډول د امریکا دوه لسیزي جنگ او نیوګری ته اشاره وکړه او وی ویل شلکلن جنگ ثابت کړی چې د افغانستان ولس دبونو ته تسلیم شوی نه دی. له تور لسره د طالبانو ډلې د چرواکو د نامو د حذف لپاره له ملګرو ملتو د دغه ډلې د ویندوی غوښته یو داسې موضوع ده چې طالبانو د افغانستان د جنگ په پړاو کې او حتی پر دغه هیواد له سلطې وروسته پړاو کې هم په کراتو مطرح کړی ده. هم هغه ډول چې زبی الله مجاهد ویلي دي د دوحې د سولې د موافقې په اساس چې د 2020 کال په فروری کې د طالبانو ډلې او امریکایي حکومت ترمنځ لاسلیک شوی ټاکل شوی و د هغو طالب چرواکو نامې چې په تور لیست کې دي حذف شي. د امریکا د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې او له افغانستان دغه هیواد وتلو د موافقې له لاسلیک کېدا سره سره البته دغه ډلې چرواکي وایي د دغې موافقې زیاتره مادې د سپینې ماڼۍ په وسیله اجرا شوي نه دي چې دغې موضوع د طالبانو لپاره شرایط تر یوه حده سخت کړي دي. د افغانستان د نوي حکومت په توګه د امریکا په وسیله د طالبانو ډلې په رسمیت نه پیژندل او د سپینې ماڼۍ له دغه کړچاره د اروپایي هیوادونو پیروي سبب شوي څو طالبان په نړیواله انزوا کې راشي چې دغه مسلې د افغانستان د چارو اداره کول او د دغه هیواد د خلکو د اړتیاو تامینول تر ډیره حده له سختۍ سره مخامخ کړي دي. په همدې اساس دا چې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویندوی د ملګرو ملتو له تور لیسټه د دغه ډلې د چارواکو د نامو د حذفولو لپاره د خپلې غوښتې په دوام کې بیا د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل پر موضوع ټینګار کړی دی. طالبان په افغانستان کې قدرت له رسیدا تر مخکې پورې د حکومت د جوړولو لپاره خپل یوازینې مشکل د بهرنیو عسکرو شتون باله، خو پر دغه هیواد له سلطې وروسته لا ستر مشکل سره مخامخ شول. د طالبانو اساسي مشکل چې حتی د دغې ډلې لپاره له بهرنیو عسکرو سره د جنگ د پړاو تر اندازې سرخوږی جوړوونکي کیدلی شي د نړیوالې ټولنې په وسیله د دغې ډلې په رسمیت نه پیژندل دي چې د طالبانو د حکمرانۍ لپاره یې حالات پیچلي کړي دي. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو موقته حکومت په بهرني سیاست کې له بندیز او انزوا سره مخ دی، د افغانستان په داخل کې هم په خپلو کلتوري او سیاسي باورونو کې د سخت دریځې په دلیل د عمومي افکارو د نه منلو له مشکل سره مخ دی. د نړیوالې منځوي کې ده او د داخلي سیاسي بندون دوام سبب شوی څو په ځینو موردونو کې د طالبانو په حکومت کې ځینې فرمانونه صادر شي څو لږ تر لږه داخلي فضا بدله کړی شي. ممکنه ده په همدې اساس وي د طالبانو رهبر په همدا وروستیو کې د افغانستان د پخواني حکومت د قضایه قوې لخوا صادر شوي فیصلې یا لغوه کړي او یا یې ورباندې د بیا کتنې فرمان صادر کړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې د تهران د پښتو خبرونه خوښومینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی د تلپات خوشبوئی نوم لړۍ ل نننی ات د شم مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدا د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدا د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآنی غونډې زیات کړئ، هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړئ شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندۍ کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریان لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، هم هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندې کیږي. د هغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجري خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي، په ډیر مینې او اون سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
سرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرزی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د پسرلی او د نوروز د جشن در رسیدو په اکله از موږ لخوا مبارکي ومنئ. دوستانو اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو په خدمت کې حاضر شویو چې د نوروز په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نوروز د مزکی د خوشحالی جشن دی. داسې وخت چې د انزور جوړونې د پردې په شان چې د رنگ پر رنگ غوټې او سبزی او د تازه او د زنده رنگونو د ځلا منون کې دی. مزکه د ژوند د نفس کتون کې ده او په سخاوت سره هغه د انسان سترګو ته ډالې کوي. د دغه ټول ژوند او ښکلا تصویر او تصور د چې د هنرمند سترګې ویني او د هغه لاسونه یې پنځیي هنر یا آرټ وایو. د تیر کال د آخري ورځو هڅه په ختمی داده او د نوي کال لومړی ورځې دي. هم دا اوس د ټولو په زړونو او ژوند آرامښت واکمن شوی او په بې ساري فرصت کې د پسرلي د ژوند د ټولو ښکلو جلواو د خدای پاک د خلقت د تر ټولو جذاب و اثارو تماشا کولی شو. خو دغه طبیعت چې له هر شعر تابلو او اثر څخه ژوندی دی لنډ ژوند لري او ناپایداري په برخلیک کې پټه ده. نو اوس بلا چاره نه لرو چې د طبیعت ښکلا ثبت او ضبط کړو چې د تنهایی او د ستړیا په ورځو د خزان او د ساړه په موسم کې تودوخه انسان نه ګرموي. د طبیعت په لیدو سره روح تازه کړو، زړه ګرم کړو او سترګو ته رڼا وبخو. هنرمندان پیړی پیړی کیږي چې لاس په کار شوی دي او دغه کار یې ترسره کړی او هغه شنه زرغونه جوړه کړې ده.
د ایران کلتور چې څو زره کاله مخینه لري او د دغه ټاټوبه هنر چې د هغه له کلتور سره برابر مخینه لري توانېدلې دی چې د یو بل په څنګ کې د عجیبه او حیرانوونکو آثارو په پنځولو لاس پورې کړي چې د هر لیدونکو سترګې حیرانه کوي. ملي جشنونه چې د هر هیواد د کلتور اصلي عنصر ګڼل کیږي په ایران کې هم ځانګړی اهمیت لري او د ایران خلک تل د دغو جشنونو ترسره کولو ته ملاتړي. د ایران هنرمندانو د نوروز په شان د ځانګړي مراسمو په ثبتولو او ضبطولو سره د دغو آداب او رسمونو په یاد پاتې کېدا کې مهمه ونډه لرلې ده. د ایران هنرمندانو د راتلونکو نسلونو لپاره د خپل ملت د رسمونو په انعکاسولو او بیانولو سره هم د دغو رسمونو او جشنونو په یاد پاتې کېدا کې سترګامونه پورته کړي دي او هم یې خپل بې ساری هنر د نړۍ خلکو ته ورښودلې دي. که څه هم د اخامنشیانو پاچاهانو په لیکلو آثارو کې د نوروز نوم نه دی راغلی، خو د تخت جمشید د لرغونو آثارو شتون د نوروز د دستورو یا د پسرلي د جشن د مراسمو د ترسره کېدا تر ټولو ښه دلیل دی. د لرغون پیژاندو د موندلو او تحقیقاتو پر اساس د تخت جمشید تر ټولو زاړه برخه له میلاد څخه مخکې 1500 کال ته اړونده ده. تخت جمشید ودانی د اخامنشیانو د ستر امپراتورۍ پلازمینه کېدلې شي او نه هم د اخامنشیانو د پاچا او د هغه د درباریانو استوګنځای. تخت جمشید ودانی د اخامنشانو تشریفاتی او د مراسمو د ترسره کېدا پلازمینه و چې پکې د نوروز او د مهرګان جشنونه په ډېرې ولولې سره ترسره کېدل او د پیروي کوونکو ملتونو د هغه وخت متمدن نړۍ استازیو پکې ګډون درلود. د همدې هدف لپاره دغه تر ټولو ستره او ولولناکه ودانۍ چې په هغه وخت کې د ځمکې پر مخ جوړه شوې وه شاید د دغه ټاټوبې د لرغونو خلکو د ایډیال جنت بیلګه وه چې بنسټ یې کیښودل شو. د تراشل شوې ونې په بڼه ستنې د سرو ونو او نیلوفر آبي ګل انځورونه چې هر ځای خواره واره دي د پسرلي د راتلو ننداره ده. هم هغه ډول چې ارواښاد مهرداد بهار هغه د کانو په ونو سره یو سپېڅلی باغ بللی دی.
دوستانو د تخت جمشید عجیبه معماری چې حتی نن سبا هم لیدونکي حیرانوي د ایران د هنر صنعت او د ټکنالوژۍ د پرمختګ خودنه کوي. د تخت جمشید پوړې د باران او نورو اوبو د وتلو لارې د څخه اوبو د تلو لارې او په ټول کې د تخت جمشید ټوله ودانۍ د ایران د هغه وخت د پرمختللي ښار اوسیدنې د کلتور یوه ننداره ده او په کلي توګه ویلی شو لمادي نظره لږ تر لږه استوري ټولنې د تخت جمشید په ودانۍ کې انعکاس او ورایښت موندلې دی. د تخت جمشید ودانۍ د جنوبي دیوال په یوې کتیبې کې په میخي لیک او په لرغوني فارسي ژبې داسې دعاګانې لیکل شوې دي چې ته به وایې د نوروز جشن په مراسمو کې د پارسیانو د ساتونکو اشرافیانو او د پارسي او مادي لویانو او د نورو ملتونو د استازو د صف تابع بلل شوې دي. هلته نږدې د پارسي او د شوشي عسکرو صف چې نیزې او ډال یې په لاسونو کې دي چې د تیارسې په حالت ولاړ دي، د پارسي او د مادي لویانو صف چې د ماڼې د پاوړیو په وسیله براخیږي او له یو بل سره د خبرو اترو او د معرفې په حال کې دي، او د تابع قومونو د استازو صف چې د خپلو هنري صنعتي کرهڼیزو او ځایي بریاو سره جشن ته ډالې وروړي. د دغه ستر جشن ولولاناکه ننداره ده. د دغو هنري آثارو او د تاریخي سندونو په اساس د نوروز د جشن یو ضرورت د براکت د سولې او د ارامښت د غوښتنې لپاره د خدای پاک په درګاه کې دعا او عبادت دی.
او د یو بل ځای چې د ولولناکو او ښکلي معماري آثارو په خاطرې د نړۍ په خلکو کې شهرت لري او د نوروز جشن د مراسمو د ترسره کېدا لپاره مهم ځای و، اصفهان دی. د یولسمې هجري پیړۍ د شپاړسمې میلادي پیړۍ په آخر کې په لومړیو کې له قزوین څخه اصفهان ته د صفویانو د پلازمینې په انتقال سره د اصفهان د ښار نقشه چې له ماڼیو، باغونو، واټونو، سړکونو، پلونو او بازارونو سره یو ځای د نقش جهان میدان ټولګه ودانۍ پکې شامله وه طراحي شوه. همدغه راز له اروپایي کلاساګانو او د عثمانیانو لمانیو سره د سیالۍ د په خاطر د شاه عباس اول او د هغه د ځایناستو په حکم د اصفهان د چهل ستون او عالی قاپو مانیو ښکلي کولو ته ځانګړی پام وشو. په ایران کې په دیوالونو د انځورونو د جوړولو د سرو زرو پړاو د شاه عباس اول د حکومت پړاو ته ورستنیږي چې په تیره بیا د چهل ستون او عالی قاپو مانیو کې ورایښت موندلی دی. هغه انځورونه او تصویرونه چې د صفویه د پړاو د مانیو په دیوالونو جوړ شوي په یقین سره په ایران کې د هنر د دغه څانګې یوه تر ټولو ښه بېلګه ده چې د اصفهان د مکتب رضا عباسي د نقاشۍ او انځور جوړونې په سبک او سټایل انځور شوي دي. شاه عباس صفوي د 1006 هجري قمري کال د 1598 میلادي کال د نوروز جشنونه د اصفهان په عالی قاپو ماڼۍ کې جوړ کړل او سمدستي دغه کار پراخ کړ. د عالی قاپو ماڼۍ ښکلا د هغه د دیوالونو په خاطر ده چې د نړۍ ګرځاند یا سیلانیانو په وینا له بره څخه تر لاندې پورې ښکلي دي او په زړه پورې رنګونو او سترو تهذیبي کارونو ښکلي شوي دي. د لاسته راغلیو انځورونو او نقاشیو پر اساس د ایران اصفهان د بیلابیلو هیوادونو د استازیو کوربه پاتې شوی، خو په تخت جمشید ودانۍ کې به د نورو ملتونو استازیو شتون درلود. د تخت جمشید د اکثر ودانیو ښکلي کول د تاریخي پیښو، غونډو، میلمستیاو او دربار ته د تلو له انځورونو ډک دي چې د دغو تاریخي ډګرونو یو شمېر بېلګې د صفوي وخت د اصفهان د ودانیو په ښکلي کولو کې هم ښودل شوي دي. د ایران په اصفهان کې دغه صحنې د نقاشۍ یا انځورونو په بڼه جوړې شوي دي. دغه انځورونه د نوروز یو بل برایخ نندارې ته وړاندې کوي چې د هغه په نړیوالۍ دا ټینګار کوي.
دوستانو، نوروز د پسرلی د موسم لومړۍ ورځ ده او پسرلی د نړۍ او د طبیعت د غوړېدا او د پنځون موسم دی او نوروز د بدلون او د انسان د روح او ځان د بدلولو موسم دی. نوروز د هنرمندانو په تیره بیا د انځورګرانو د خلاقیت د غوړېدا وخت و او دی. د ایران په انځور جوړونې کې د باغ بهاري تصویر چې په لویدیځو سرچینو کې د مینیاتور په نوم پیژندل کیږي، حتی کله نا کله له حقیقي سپارلی هم ښکلی او انځورګران خپل عاشقانه او پاک تفکر او ذهنیت د خلقت او د وسمن پنځون کې د ښکلو انځورونو په جوړولو لګی. د ایران خلک او هنرمندان سپارلی د بهشت په شان بیانوي. هغه ګلونه او غوټۍ چې په کاغذ باندې جوړې کړې شوي د ښکلي او په زړه پورې پسرلي نښه ده او د خوږو غږونو لرونکي مرغان د دغه بهشت په ګوټ ګوټ کې د نغمو په ویلو بوخت دي. د ایران د نقاشۍ په اثارو کې پسرلي د ټولو موسمونو پیلامه او د ښکلا د خالق د پنځون سمبول دی. انځورګرانو اکثره له دغه ښکلا ګټه پورته کړې ده او له خوشحالۍ ډکو او هیله بخونکو کیسو او د اکثره عاشقانه ادبي کتابونو په څنګ کې د پسرلي فضا انځور کړې ده. د ګلونو او د غوټیو په څنګ کې د سرو دنګو ونې د ایران په اکثرو انځورونو کې یو آشنا انځور دی چې کتونکي د ایران د دغو انځورونو او د بهاري باغونو لیواله کوي. د هسته ولوله، د ژوند حس او د پسرلي تاندوالی د ایران د باغونو د نقاشۍ پر رنګ بندیو کې ارزښمن او په زړه پورې ځای لري او د ایران د انځورګرانو په تابلوګانو کې د نوروز موسمونو کم او ګوته په شمېر شتون او په ژمي او خزان کې د طبیعت څیره وینو. ته به وایې چې د ایران د انځورګرانو سترګو یوازې د پسرلي مخ لیدلی دی.
د هفت سین په نوم دسترخوان د ایران په کورنیو کې د نوروز یوه اصلي جلوه ده چې زیات بدلونونه پکې راغلي دي او د هغه وسنۍ بڼه او شکل که څه هم له تیر وخت سره تفاوت لري، خو د ایران په دودونو کې جړه لري. د کال د سپارلو شیبې ته د رسېدا لپاره د هفت سین په نوم په دسترخوان کې د څو کسانو انتظار د ایران د ټولو خلکو ډله ییزه خاطره ده. داسې خاطره چې د کمال الملک اخیر شاګرد حسین شیخ هغه په ډیر ښکلي ډول په افسین تابلو کې انځور کړی ده او دغه کار یې تل پاتې کړی دی. داسې تابلو چې حتی په درسي کتابونو کې هم دغه تصویر خپریږي. حسین شیخ په 1209 هجری لمریز کال د 1911 میلادي کال سره برابر وزیږید او له ماشومتوب څخه د هغه استعداد او دلچسپۍ په خاطر چې له هنر سره یې درلود د کمال الملک تر څارنې د انځورګرۍ په زده کولو بوخت شو. شیخ وروسته له شاګردانو سره خاکساره، کم خبرې کوونکی او صمیمي معلم شو او په سلګونو تلپاتې تابلوګانې خلق کړې او د ایران هنني ټولنې ته یې ډېر شاګردان ور وسپارل. هغه په 1911 هجري لمریز کال کې وفات شو. د حسین شیخ یو تر ټولو پاتې اثر د هفت سین تابلو ده چې پکې په ډېر ښکلي ډول یې د نوروز دستوري او بیلګې راټولې کړي دي. د هفت سین د دسترخوان غوړول او د دغه دسترخوان ګیر چاپیره د ټولو کسانو کښېناستل د نوي کال د پیلېدا په لومړیو شیبو کې د قرآن مجید تلاوت او دعا کول او هغه هیله چې د هر سړي او ښځې په سترګو کې لیدل کیږي د نوي کال په درشل کې د ایران د خلکو د حالت ښکلی او ګویا تصویر دی.
دوستانو، زمونږ د دغه پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. تر راتلونکي پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
ایران پتیرا اونای کی
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو او د شو پرزوینو په وړاندې کولو سره اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې ایران د اونۍ په هنداره کې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی و هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1402 لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په پیغام کې د ایران او هغو درستو ملتونو ته چې نوروز لمانځي د نوروز اختر په مبارکي ویلو سره په تیر کال کې د هیواد مهمه مسله اقتصاد او خلکو د معیشت موضوع وبلله او پر دې باندې په ټینګار سره چې سږ کال هم اقتصاد د هیواد اصلي مسله ده د 1402 لمریز کال شعار د ګرانۍ کنټرول او د تولید وده اعلان کړه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د نوي کال په لومړۍ ورځ د نهي په ورځ هم وفرمایل په سیمه کې د نظام لار او سیاست روښانه ده او پوهیږو چې څه کو، خو امریکایان حیران او لالهاند دي ځکه چې که په سیمه کې پاتې سي د افغانستان په څیر د ملتونو له زیاتېدونکې نفرت سره مخامخ کیږي او د سیمې پرېښېدو ته مجبوره کیږي، او که له سیمې لاړې سي نو خپلې تمې له لاسه ورکوي چې دغه لالهاندۍ د واشنګټن د ښکاره کمزورتیا نښه ده.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی کودتا، بایکاټونه، سیاسي دباونه، بې مخینی رسندویي، یرغل، امنیتي دسیسې او بې ساري اقتصادي بایکاټونه د دښمنانو د پرله پسې دسیسو اړخونه وبلل او زیاته کړه. د د دغو دښمنیو په وروستي پړاو کې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو د هغو بلواو چې تیر هجري لمریز کال یو شمېر کمو خلکو په ایران کې پیل کړې وې په صراحت سره ملاتړ وکړ او په ډول ډول تبلیغاتي سیاسي مالي امنیتي او رسندوی ملاتړونو سره یې هڅه وکړه د ایران اسلامي جمهوریت لږ تر لږه کمزوري کړي. خو په میدان کې د دغه هدف په اپوټه کار ترسره شو او د ایران اسلامي جمهوریت په دغه نړیوالې دسیسې بریالی شو او وی ښودل چې پیاوړی او مستحکم دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای د مارچ په 28مه نیټه د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د زایرینو په عظیمه غونډه کې د مقاومت له جبهې د نظام د ملاتړ په دوام په ټینګار سره د یوکراین په جنګ کې د ایران د ګډون دروغجنه ادعا رد کړه. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای په دې زمینه کې وفرمایل موږ د یوکراین په جنګ کې ګډون په پریکنده او جوته توګه ردوو او داسې هیڅ خبره نشته. د یوکراین جنگ امریکا ختیسته د ناتو د پراخولو لپاره رامنځته کړ او اوس هم په داسې حال کې چې د یوکراین خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ او ښکېل دي له جنګه تر ټولو زیاته ګټه امریکا او د هغې د وسلو جوړولو شرکتونو وړي او په همدې علت د جنګ د ختمولو لپاره د ضروري کارونو خنډ ګرځي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د زیارت د رمضان په لومړۍ ورځ او د قرآن کریم په نورانی محفل کې د یو شمېر قاریانو لوړ رتبه استادانو او قرآني فعالانو پښتون سره ترسره شو. د قرآن کریم د تلاوت غونډې د آیتونو په ترجمې او تفسیر سره اخشل کېده. په اوریدونکو د اغیر شندلو لپاره د قرآني مضامینو او انتقال ضروري وباله او قرآني فعالان او ماهران د دغې مسلې د رودو د موندلو لپاره هلو ځلو ته وبللې.
د اسلامي ایران د تیلو وزیر په تیر یو کال کې د هیواد د تیلو صادرات 3 میلیون بیلرو زیاتېدا خبر ورکړ. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د جمعې په ورځ وویل ایران د 2022 میلادي کال د مارچ له 28مې تر 2023 کال مارچ تر 3مې پورې 3 میلیون بیلر تیل صادر کړي او اټکل کیږي چې سږ کال د تیلو په صادراتو کې نوی ریکارډ ثبت کړي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق، ترکیه، عربستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، سوریه، عمان، امارات، کویت، قطر، قزاقستان، قرقیزستان په شمول د اسلامي وادونو مشران ته د جلا جلا پیغامونو په راستولو سره هغوی ته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدا په مناسبت مبارکي وویله. د اسلامي ایران خارجه وزیر هم د اسلامي وادونو خارجه وزیران ته د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدا مبارکي وړاندې کړ. حسین امیر عبداللهیان په خپل پیغام کې همداراز د اسلام د لوړو ایډیالونو د تحقق لپاره په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د وحدت او غوښتونکی سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د عربستان او د ایران د موافقې په یادونې سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د سیمې د ثبات او د پراختیا لپاره رغنده عامل وباله. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حکومت او د خلکو ته د نوروز اختر مبارکي ورکړه او هیله یې وکړه چې ګډې سرحدي پروژې ژر پرانستل سي چې دواړه هیوادونه ورڅخه ګټه پورته کړي.
او د ایران د تجارت مادن او صنعت کور د تجارت پراختیا کمیشن ویاندوی گاوندیو هیوادونو ته د ایران د صادراتو د 40% زیاتیدو خبر ورکړ. روح الله لطیفی ویل 15 گاوندیو هیوادونو ته د ایران د 11 میاشتو ټول صادرات کابو 28 میلیارد ډالر وو چې 40% وده یې درلودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د فرانسې د خلکو د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په غندلو سره د پاریس حکومت د بشري حقوقو او د اصولو رعایتولو ته ور وباله. د فرانسې د ولسمشر امانوئل مایکرون د حکومت د متقاعد کېدو په پلان باندې د خلکو عمومي اعتراضونه دوام لري او د فرانسې د حکومت سرچینو ویل چې د ولسمشر د متقاعد کېدو د پلان پر ضد د هیواد په عمومي مظاهرو کې د پاسه لکو خلکو ګډون وکړ او په دغو اعتراضونو کې تر اوسه 123 پولیس ژوبل شوي او 80 اعتراض کوونکي هم نیول شوي دي.
قدر من اوریدون کل ملگرتی هستخم منن کم خو لطلون مخی ادوان کم چی www.parstoday.ir/ps از مجدر پانی درک دی او تاس کولای سی پلا پانه که در نری او در سیم تازه خبرون او بیلا بیل علمی و فرهنگی مطالب ولولی. هم درنگ پشتون نه news@yahoo.com از مج ایمیل درسته چی لدیلاری از مج سرخ پل وراندیزون نظرون او نیوکی شریک ولی سی.
نو په همدې خبرې سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه اخلو او تاسو په لوی خدای سپارم. Thank you.